السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویډا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. د خبری مجله په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پیل کې د ملالۍ بشیر نه خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حملې پیل کړې چې پکې څوارلس سرتیري وژل شوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یو ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده، او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروفتي له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه. د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې چې پکې څوارلس سرتیري وژل شول او یوویشت نور ټپیان شول. د هرات د ولایتي شورا یو غړي نجیب الله محبي ویلي چې حملې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ماخوستن پیل شوې. محبي وایي جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته له هغه چې سیمې ته تازه نفس سرتیري ورسېدل حمله پر شا وتنبول شوه. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د وژل شویو سرتیرو شمېر لس ښودلی دی. د شینډنډ ولسوالۍ د امنیه قومندان حکمت الله حکمت وویل چې دا حملې دوه سوه طالبانو کړې وې او پکښې یې له لاسي بمونو او اتومات ټوپکو څخه استفاده کړې وه. ښاغلي حکمت ویلي چې دیرش طالب وسلوال وژل شوي او په سیمه کې نن هم خال خال جګړه دوام لري. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې ادعا کوي افغان سرتیر یې برمته نیولی دي. د دې ویډیو کاروالی تر اوسه نه دی تایید شوی. طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې څوارلس سرتیري وژل شوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده. په افغانستان کې د دغه سازمان لوړپوړي ملکي استازي کورنیلیس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې دا خبره وکړه. هغه د پاکستان په شمول د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د افغان سولې په بحث کې رغنده رول ولوبوي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره له سیمې په خپل دریم سفر بوخت دی. خلیلزاد تر اسلام آباد او کابل وروسته نن مسکو ته رسیدلی دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې و افغان سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې درې امنیتي سرتیري ووژل شول. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې یې د ملي اردو لور د کماندو سرتیري وژل شول او پنځه نور ټپیان شول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونه او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي دا ولسوالي اوسمهال وسلوالو طالبان محاصره کړي او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت د امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد ورانی وایي نن یوه بجه وسلوالو موټرسایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پلسیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل شوی او یو بل په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالې اميره الافیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغانستان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړه ملاتړ کوي. میرمن اميره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. اميره همداراز وویل ابوظبي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستان دی وغواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف د لزندانه را خوشې کړي. د دسمبر 15 په خبره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت را رسیدلی چې قرغیزستان اسکروف را خوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقوقو مدافع وو او خپلواکو ویبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغیزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تیروي. دی په خټه ازبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته تر هغه نیول سوی و چې په 2010 کال کې د قرغیزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4500 زیات کسان وژل شول چې ډیری یې ازبک وو. اتشپېته کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. او د بې پولې ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بې پولې ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویرس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیسي. په تیر جون میاشت کې اکویرس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماټیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 1630 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره یو ځای په اوبو کې بنده پاتې سوه. د خبرونو پای.
نن جمعه ده دلندی قوس شپړسمه د دسمبر میاشتې اومه. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي
زموږ غوښتنه همیشه ده دوی څخه دغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار واوسېږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
دا هم اوري چې په هرات او ارزګان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په پیښو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ته خبرداری ورکړ. تر 6:30 بجو د چین د ولسمشر او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه هم راپور خپرو. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. د دغه اتحاد غړی او د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر نن په یوه غونډه کې وویل چې دغه پریکړه عملي بڼه نه لري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او د دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم آخر کمیسیون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی، خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستوندو ډک دي. همدا شان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو پاړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملي شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسیونونو ترمنځ وروستۍ کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې د ده چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د حوزې ټولې رای لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د دغه کمیسون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اڅار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اڅار بنسټونو له لوري پر دوی لګېدلي تورونه بیا اساسه وبلل. د دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ټول غړي مسلکي او په کار پوه کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابره کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دې پر ځای چې دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي. زموږ غوښتنه همیشه دوی ته قدغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
خاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د اڅار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اڅار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړي خو دغه هڅو ته یې کمیسون ارزښت نه دی ورکړی تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دولس دقیقې کیدونکې دي. اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپورونه راخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې په چنارتو ولسوالۍ کې اوس سرتیري وژل سوي او څو تنه نور ټپیان دي. خو د ولایت مقام د دې پیښې په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره نه شریکوي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو او د وسلوالو طالبانو په ډلیزو بریدونو کې و افغان سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د یادي ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادي ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د ملي اردو درې افغان سرتیري ووژل سوه. ولسوال دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه وخت وروسته د بهرنۍ ځواکونو تیارې راغلي او له کمربند څخه یې دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کم برید وکړي چې پر مهال یې د ملي اردو څلور د کمانډو سرتیري ووژل سوه او پنځه تنه نور ټپیان سوه. حادثه موکړه چې په دې اړه د بهرني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د ولایت مقام مسجن په چنارتو ولسوالۍ کې جګړه مني خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. سرپرست واجا تاولا فضلي د غراس ازادي راډیو ته وویل چې هلته د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه په شاتم بولي او په خبره یې چې د جګړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه هم ټانګونه هم پاتې شوي. ښاغلی فضلي وایي په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د برید په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
بلخوا په هرات کې البته په شیندن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړول کېدو خبره سوې ده. د شیندن ولسوال وایي ځینې سرتیري بېول سوي دي. اکرام الله اکرام شیبې مخکې نور جزئیات راسره شریک کړل.
هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره شپه لس بجې د دغه ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډلیزه حمله کړې ده. د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو اووه تنه سرتیري وژل شوي او شل نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6 الى 8 نفره ولی اسیر داره 20 نفر رسول لري شوې ولسوالي زمونه باندې پرسونال ولسوالي مونږ
شیندن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالي بلل کېږي د هرات یوې سیمایي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي رادیو خبريال ته ویل دي چې په دې حمله کې سوار لستنه د ملي اردو وجل شوی او شل نور اسیران شوی دي وسلوالو طالبان هم د ویلامي په خبرولو سره ویل دي چې دغه حمله دوی کړې ده او سوار لستنه د ملي اردو سرتيري وجړي دي او درویش نوري ژوندۍ لزان سره وړي دي وسلوالو طالبان ته تر دې دمه په دغه جګړه کې د وختو تلفات پاره معلومات نشته
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
کله چې سولوي د پرمختګ زمينه د بیا رغونې په کارونو سره برابرېږي د کندز چرواکي وای چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بیا رغونې د وی لوی پروژې د کار چارې پیل شوي دي او د دې په خبره چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو زیاتې ستونزې حل شي اجمل آریان لسیم نور حال راکوي
د کندز سیمه چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتر سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600 میلیون افغانۍ لګښت پی راځي د کندز د فواید امید ریاست رئیس محمد رحیم رحمتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخلي شهر امام صاحب دی پیټا شو په کارای مریشم سره زین روز شروع میشه
د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د سړک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او په 13 میاشتو کې به په اساسي ډول اسفالت او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او لکهبل وای د خلکو همیشنۍ ستونزې ورسره هوارې شي په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وای چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلي کېدو ته زمینه برابروي څو په هرې سیمه کې د آبادۍ کارونه پیل شي
ما د ګام نخست تشکر میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه منظور کردن
زه د خلکو په اساسیتوب د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتي پروژه منظور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي لدې سرسم د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي
مطلب شرفتمند ولسوالی امام صاحب کې 3 سال بشه کې بوجهنې از اعضای محترم شورا ولایتي
له درې کالو رئیس د امام صاحب ولسوالۍ خلکو په دې اړه په وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزي حکومت سره شریک کړي وو چې په پایله کې د امام صاحب د بازار د سړک جوړولو پروژه منظور شوه او زه د خلکو په نمایندګۍ د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه مننه کوم بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمه کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي
تر دې شی به د غنو اوریدونکو اسمي سونه راغلي چې پر بیلا بیلو موضوعاتو دی شفی جان زدران ل نادر شاکور ټول سولې په خپل سیمه کې کلی همیشه د افغانانو پر رايو لوب کیږي نور به په دې برخه کې غور کوو حمید الله د کونړ ل دانګام ولسوالې څخه کلی دلته مخابراتي شبکې نستا یو هم سم کار نه کوي حکومت دې د غستون ځ حل کړي دفتانی په نام اوریدونکو کلی د سولې په حق له خلل زاد خبرې د طالبانو او د افغان حکومت د غرض نور حکومتونو سره یو مثبت ګام دی په دې چې یو نتیجه ورکړي عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي د ژمي پر رسېدو سره په لوګر کې د لرګیو بیا په خاصه توګه د سوند د نورو توکو بیا لوړه سوې ده فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوب څخه لیکلي یو طرف حکومت د نشي توکو په وړاندې مبارزه کوي بل طرف ته هم دغه چارواکي د دغو موادو په کاروبار کې شکیل بلل کیږي بل اوریدونکو لیکلي چې په زابل کې لیسانس استادان بیکاره ګرځي خو د واسطې والا ټول پر کارونو ګمارل سوي دي د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه میوله حلیمی تندر لیکلی چې ولس مشرغنی دی په هیواد کې د شوونکو ماشونه زیات کړي په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلی هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي د پاکستان پاوز هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند ویلي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري. فرشته جلال زئی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوز ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یو نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې د پاوز عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسي چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیري لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرښه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دي پوځي پوستې کم شي، په قبایلو کې دي ماینونه پاک شي او د هغو کسانو برخلیک دي معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بدرکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان پرون خبريالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وزرو بدرکه شو کسانو دوسیه چړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټوئیټر لیکلی هغه کسان چې پر سری کرښې تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلی چې ولسی دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د یو تازه فهرست له مخې پر روان 2013 د کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لیست په دویم ځای کې راغلی چې تروریزم ځپلی دي. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سش کال د مرګ ژوبلي اندازه د نورو هیوادونو په نسبت چې تروریزم ځپلی زیاته کمه سوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست له مخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 تر اخته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2013 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2013 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1580 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست له مخې په 2013 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست له مخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلی دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې په مدیترانې سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د خپل فعالیت ختم اعلان کړی دی. ام اس اف په یوه خبر پاڼه کې اروپایي هیوادونه په تیره ایټالیا په خپلو چارو کې په لاسوهنه تورن کړي. په همدې حال کې یوې بلې خیریه ټولنې هم چې په مدیترانې سمندرګي کې کډوالو ته بشري مرستې رسوي ویلي چې هلته خپل فعالیت بندوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په مدیترانې سمندرګي کې د کډوالو د ژغورنې لپاره خپل فعالیت بندوي. ام اس اف د پنځشنبه ورځې په ماښام په یو بیان کې وویل چې خپل فعالیت د اروپایي هیوادونو او په تیره د ایټالیا د لاسوهنو له کبله بندوي. په بیان کې راغلي چې بې سرحده ډاکټرانو له 2016 کال راهیسې له لیبیا نیولې تر ایټالیا او مالټا د مدیترانې سمندرګي په اوبو کې شاوخوا 10,000 کډوال له ډوبېدو ژغورلي دي. د ټولنې په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې اروپایي هیوادونو نه یوازې د کډوالو د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې، بلکې د کډوالو د ژغورنې لپاره د نورو د مرستو د مخنیوي هڅه یې هم کړې. اکواریوس د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې د کشتۍ نوم دی چې په مدیترانه کې د کډوالو د ژغورنې په برخه کې فعالیت کوي. د روان کال په جون میاشت کې وروسته له دې چې ایټالیا خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، نو ام اس اف ته چې 613 کډوال په اکواریوس کې ژغورلي وو، هم د دې هیواد بندرونو ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. په 13 نومبر میاشت کې ایتالیا د بې سرحده ډاکټرانو پر ټولنه تور ولګاو چې په خپل کشتۍ کې 300 زهرجن کثافات د ایتالیا پولو ته لیږدولي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ام اس اف یوازینی مرستندوی ټولنه نه ده چې په مدیترانې سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې فعالیت بندوي. یوې بلې غیر حکومتي خیریه ټولنې ساس مدیترانې هم ویلي چې د دوی په چارو کې د اروپایي هیوادونو د پرله پسې لاسوهنو له کبله په مدیترانې سمندرګي کې خپل فعالیت بندوي. د دې مؤسسې د عملیاتو مسؤل فریدریک پنارت په یو خبر پاڼه کې د ساس مدیترانې د فعالیت د ځندېدو خبر ورکړی. ام اس اف او ساس مدیترانې دواړو ویلي چې د دوی د فعالیتونو بندېدل ښایي د مدیترانې په سمندرګي کې د هغو کډوالو د تلفاتو د زیاتېدو باعث شي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان، پاکستان، سوریې او عراق په ګډون له یو شمېر جګړه ځپلو هیوادونو څخه هر کال لسګونه زره کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي، خو په تېرو څو کلونو کې پر دې لاره د زرګونو کډوالو د ډوبېدو او مړینې راپورونه ورکړل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لا ازادی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا او امریکا استازي سره وګوري او پر خپلو معقولو اندېښنو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا ولسمشر شی جنګ پینګ غواړي چې د شمالي کوریا او امریکا استازي په داسې ځای کې چې د دواړو لپاره مناسب وي سره مخامخ شي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه له مخالفتونو سره سره چین د شمالي کوریا له مهمو سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلال عزیز څخه اوري.
په وروستي وکال کې چې شمالي کوریا له جنوبي کوریا او امریکا سره د اړیکو د ښه کولو هڅې پیل کړې، د چین او پینګ یونګ روابط هم ګرم شوي دي. د روان کال په دوبی کې د امریکا ولسمشر سنگاپور ته ولاړ او هلته یې د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره وکتل. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو له شمالي روري سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ټول به د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو لپاره هڅې کوي، خو له هغه راهیسې په عمل کې کم پرمختګ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر شی هیله من دی چې امریکا او شمالي کوریا به سره وګوري او د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره به مثبت پرمختګ ته لار برابر کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر شی له خولې په یو بیان کې لیکلي چې د نړۍ او سیمې وضعیت او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې حالت ثبات نه لري. ولسمشر شی ویلي چې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په وخت همکاري او راکړه ورکړه ډیره مهمه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګولو لپاره د دوی په تعهد کې بدلون نه دی راغلی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو د چین د حکومت له لوړ رتبه ډیپلومات وانګ یی سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د دوه اړخیز اعتماد جوړولو ته اړتیا لري او غواړي چې په عین لور حرکت وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر تر سبا په چین کې دی. د چین ډیپلوماټیکي سرچینې اټکل کوي چې د هغه هیواد ولسمشر شی جن پینګ به شای په نږدې وخت کې شمالي کوریا ته ولاړ شي. د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر سږ کال درې واري چین ته سفر نه وکړل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې وویل چې د راتلونکي میلادي کال په جنوري یا فبروري کې به د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره بیا وګوري. ترامپ وویل چې د دې کتنې د ځای لپاره درې سیمې تر غور لاندې دي.
تاسید ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، له احمد جعفر احمدی نه واوري چې د تازه راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.
تشکر از شما صالح صاحب.